السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اور مہاجرین اور انصار میں سے سب
مہاجرینوں اور انصاروں کے چاچے سبقت ترلا سکڑے دے اولین دی اوہا خلق چاچے سرد خامل اوہا خلق چے سرد خامل دغوی پا قدم روان دی خدا پاک دغوی نرازی شو اوہا غوی دا خدا نرازی شو او هغه د دوی لپاره داسې جنتونه تیار کړي دي چې په منځ کې نارونه بهږي او دوی به تر تله په هغې کې اوسېږي. دا یوه ډېره عظیمه کامیابي ده. په دغه آیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه ذکر دی چې سبقت ترلاسه کړی وړاندې شوي وو د ټولو نه او په روحاني مرتبه کې د ټولو نه بری دي او خپل د ایمان معیارونو او د خدای پاک د تعلیم مطابق عمل کولو کې دوی باقی ټول خلک وروستو پرېښی دي. دا هغه خلک دي چې د ټولو نه مخکې ایمان راوړی وو او د نورو لپاره وروستو راتلونکو لپاره خپل مثالونه دوی د نمونې په توګه پرېښی دي چې دا نور خلق دی د دوی د نمونو تقلید وکړي. نو دی ځکه خدای پاک صحابه د وروستو راتلونکو لپاره یوه قابل تقلید نمونه ګرځولې دي او اعلان یې فرمایلی دی چې خدای پاک د دوی د ایمان د معیار او د دوی د اعمالو نه راضي شو. هغه اعمالونه چې کوم د دوی کول او هغوی هم د خدای پاک د رضا حصول د خپل ژوند مقصد جوړ کړی وو. په هر حال کې دوی د خدای پاک په شکرګزاره بندګانو کې شامل وو. نو خدا به فرمای چې څوکم چې د دې په نمونو روان وي او ایمان اخلاص او وفا لري او نیک عمل کوي نو د خدای پاک د انعامونو ترلاسه کوونکي به هغوی شي. خدای پاک صحاب د صحابه د بلند مقام باره کې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چې فرمایل نو د هغوی په قدم روانېدلې د هدایت د بیا موندو ذریعه ګرځولې ده. نو یو حدیث کې راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نه دا اورېدلې دي چې هغوی دا فرمایلي وو چې ما د خپل د صحابه د اختلاف باره کې د خدای پاک نه سوال وکړو نو خدای پاک ما ته وحی وکړه چې ستا د چې یا محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم ستا د صحابه زما په نظر کې یوه داسې مرتبه ده چې لکه څنګه په اسمان کې ستوري دي، ځینې د ځینو نه زیات روښانه دي خو نور په هر یو کې موجود دی. نو چا چې هم ستا د یو صحابي په قدم قدم کېښودو نو زما په نظر کې به هغه هدایت یافته وي، د خدای پاک مخې ته به هغه هدایت یافته وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا هم فرمایلی وو چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم به فرمایل چې زما صحابه لکه د ستورو دي، په دوی کې چې د چا هم تاسو ابتدا وکړه نو هدایت به بیا مومئ. نو خدای پاک دا مقام عطا کړی وو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم صحابه ته، او په هغې کې هر یو موږ لپاره د لارې مشال دی. د صحابه او د مقام و مرتبې او د خدای پاک د هغوی نه د راضي کېدو او د هغوی د خدای پاک نه د راضي کېدو ذکر حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایلی دی، او هغوی فرمایي چې صحابه کرام د خدای او د هغه د رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم په لار کې هغه صدق وخولو چې هغوی ته د رضی الله عنهم ورضو عنهم آواز راغلو، او دا د اعلی درجې مقام دی چې صحابه او ترلاسه شو. یعنی خدای پاک د هغوی نه راضي شو او هغوی د خدای پاک نه راضي شو. د دغه مقام خوبی او کمالات په الفاظو کې نشي بیانېدی، څومره خوبی او څومره کمالات دي د دې بیان په الفاظو کې نشي کېدی. فرمایي چې د خدای پاک نه راضي کېدل د هر تن کار نه دی، بلکې دا د توکل د تبتل او د رضا او د تسلیم اعلی مقام دی. چرته چې انسان ورسی نو هیڅ قسمه ګیله او شکایت د خپل د خدای نه بیا پاتې نشي، او د خدای پاک د خپل د بنده نه راضي کېدل په دې موقف دي چې د بنده په کمال صدق په وفاداری او د اعلی درجې پاکیزګۍ او په طهارت او د اطاعت کمال ترلاسه کی. فرمایي چې دینه معلومیږي چې صحابه د معرفت او د سلوک ټول درجې تیرې کړې وې. بیا د دې په وضاحت کې هغوی فرمایي چې تاسو خپل زړونه پاک کړئ چې خدای پاک د تاسو نه راضي شي. موږ ته نصیحت فرمایي چې تاسو د هغه نه راضي شئ، یعنی د خدای پاک نه هیڅ قسم څه ګیله ستاسو پاتې نه شي چلی، او د خدای پاک راضي کولو لپاره خپل صدق خپل رښتونولي او وفاداري هم کمال ته رسول به وي، او د خپل د پاکیزګۍ درجه به هم اعلی معیار ته رسوئ، طهارت به هم اعلی معیار ته رسوئ، او د اطاعت به هم اعلی معیارونه قائم وي. فرمایي چې چې کدا خبرې وینو خدا پاک به تاسو نه راضی شي او تاسو د هغه نه راضی شي او بیا به هغه په ستاسو په جسم کې ستاسو په خبرو کې به برکت پیدا کیږي. چې کله دا مقام ترلاسه شي نو بیا برکت ملاویږي. دا صحابه موږ لپاره نمونه دي که موږ د خدای پاک قرب ترلاسه کول غواړو. که د دوی یو بل سره اختلافات چېرته ښکاره هم شي ښکاري هم، خو بیا هم خدای پاک دوی قابل تقلید او روښانه ستوري ګرځولي دي. عمده فرمایلی دي په یوه موقع رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خپل د صحابه د مقام د مرتبې باره کې بیان فرمایل. هغوی فرمایل چې زما د صحابه باره کې به د خدای پاک د ویرې نه کار اخلي، هغوی له به پیغورونه نه ورکوئ، تنزونه وپه نه کوئ. اوس څوک چې هغوی سره به محبت کوي، مینه کوي، نو هغه به اصل کې زما د مینې په وجه به کوي. او څوک چې د هغوی سره بغض لري، نو هغه به اصل کې زما د بغض په وجه به هغوی سره بغض لري. او کوم تن چې به دوی ازاروي، نو هغه به ما ازاروي. او چا چې زه ازار کړم، نو هغه خدای پاک ازار کړو. او چا چې خدای پاک ازار کړو او خپه یې کړو، نو ظاهره ده چې بیا هغه د خدای پاک په گرفت کې دی. یو ځای کې هغوی فرمایي چې زما اصحابو ته به بدرد نه وایي. حضور فرمایي چې زما مختلفې فرقی وي د مسلمانانو، هغوی چې کله په یو بل باندې الزامونه لګوي په خاص تور شیگان، نو هغوی د صحابه باره کې ډېر څه وایي. خو رسول الله فرمایل چې زما صحابه ته به بدرد نه وایي، د هغوی په یو کار باندې به تنقید نه کوئ. قسم مې د په خدای، د هغه خدای چې چا په لاس کې زما ژوند دی، که تاسو د احد د غر عمره هم سره زر خیرات کوئ، نو بیا به هم تاسو ته هغه عمره ثواب او اجر ملاو نه شي لکه څومره چې، نو بیا به هم تاسو ته هغه عمره اجر او ثواب ملاو نه شي لکه څومره چې هغوی ته د دې په مقابله کې ډېر په کم خرچ هم ملاو شوی وو. نو دا خلک دي چې مقام او مرتبه ډېر اوچته ده، او موږ لپاره دوی نمونه دي. د دې په قدم به موږ روانېږو که د خدای پاک رضا ترلاسه کول غواړو. د چا خلاف څه خبره کول یا چا باره کې څه ذهن ته څه خیال راتلل، یا د خپل چې کوم معیارونه موږ جوړ کړي دي، د هغې معیار مطابق د دوی د ازنه کوشش، دا غلطه طریقه ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ له د صحابه د مقام او د مرتبې نور ادراک راته وفرمایي چې که د انصاف په نظر وکتی شي، نو زموږ هادي اکمل صلی الله علیه وآلہ وسلم صحابه د خپل خدای او رسول لپاره څنګه څنګه د جانثاری اظهار کړی وو، د کوره بې کوره شوي وو، د وطن نه ویسته شوي وو، ظلمونه زغملي وو، قسمه قسم مصیبتونه زغملي وو، ژوند یې قربان کړی وو، خو په صدق او وفا یې قدم مخکې روان وو. نو هغه څه خبره وه چې دوی نه داسې جانثار خلک جوړ کړی وو؟ هغه د خدای پاک د رښتینې مینې جوش وو چې پلوشې د دوی په زړه باندې پرېوتې وې. نو که د دې په وجه چې که بل کم یو نبی سره په مقابله کې وګورئ، نو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چې کم د تزکیه نفس تعلیم وو، نو هغې د رسول الله منونکي د دنیا نه متنفر کړي وو. او څنګه چې په شجاعت هغوی د صداقت لپاره خپل وینه تویوله، نو دې نظر ولې چېرته ملاویږي؟ فرمایي چې دا مقام د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د صحابه دی. هغې کې چې کوم یو بل سره مینه وه، محبت وو، د دې نقشه په دغو دو فکرو کې بیان کړې ده په قرآن کې چې مؤلف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. یعنی چې کوم تالیف د هغوی کې پیدا کړی شوی دی، هغه به بیخي نه وي پیدا شوی که د سرو زرو یو غرم ورکړی شوی وی. فرمایي چې اوس یو بل جمعہ د مسمود دی چې په ځان کې به صحابه اورم پیدا کوي. د صحابه خو هغه پاک جمعہ وو چې په تعریف کې تعریف نه قرآن ډک دی. فرمایي چې آیا تاسو خلک داسې یئ چې خدای پاک دا وایي چې مسیح سره به هغه خلک یي چې د صحابه په قدم به روان وي. نو صحابه خو هغه وو چا چې خپل مال او خپل وطن د حق په لاره کې ورکړی وو، هر څه یې پریښی وو. د حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باره کې اکثر به دا واقعې ټول اورېدلی وي چې یو ځل چې کله د خدای پاک په لاره کې د مال ورکولو حکم وشو، نو هغوی د کور ټول سامان راوړی وو. او چې رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ته تپوس وکړو چې کور کې د څه پریښی دي، نو هغوی ته وفرمایل چې خدای او د هغه رسول مې په کور کې پریښی دي. فرمایي چې د مکی رئیس وي او کمبل پوش وي، حضرت ابوبکر مقام چې هغوی رئیس وو د مکی او مسلمان شو، نو کمبل پوش وي د غریبانانو جامه به اغوسته. نو داسې په دې خبره پوه شي چې دا هغه خلک وو چې د خدای پاک په لاره کې شهیدان شوي وو. د هغوی لپاره خدای لیکلی شوي دي چې د تورو د لاندې جنت دی، خو موږ لپاره خو دومره سختي نه ده، ځکه چې یاد الحرب موږ لپاره راغلی دی. یعنې د مهدي په وخت به د تورې جنګ نه وي. بیا د صحابه او د ژوند د طریقې نقشه هغوی بیان فرمایي چې ګوري، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم کبار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، آیا هغوی تنعم پسند وو؟ د دنیا نعمتونه ډېر زیات خوښ وو، او د خوراک څخه ډېر شوقینان وو چې په کافرانو غالبېدل. صرف اسانۍ هغوی غوښتې، نو ځکه په کافرانو غالب شول. فرمایي چې نه، دا خبره خو تیرو کتابونو کې هم د دې باره کې راغلی چې دوی به قائم اللیل و صائم النهار به، یعنې د دوی شپې به په ذکر په فکر کې تیریږي، او د دوی ژوند به څنګه تیریږي، او د دوی ژوند څنګه به تیرېدو. د قرآن دا آیت د دوی د ژوند د طریقې پوره نقشه موږ ته ښیي چې عمر رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم او یا یو لذین هم نصبرو و صابرو و رابطو، او په سرحدونو باندې خپل اسونه تړلي ساتئ چې د خدای دشمنان ستاسو دشمنان ستاسو د دغه تیارۍ نه ویریږي. او یا مؤمنانو صبر او د مصابرت او د مرابطت یو بل سره لرئ، یعنی صبر کوئ، صبر اظهار کوئ. او فرمایي چې د رباط معنی څه دي؟ دا هغه اسونه ته وایي چې د دشمن په سرحدونو باندې تړلي کیږي، او خدای پاک صحابه ته د دشمنان مقابلې لپاره د چاک اوسېدو حکم ورکوي. او د رباط په لفظ کې هغوی د هغوی پام د پوره او د رښتینې تیاری طرف ته ګرځي. هغوی ته دوه کورونه سپارل شوي وو، یو د ظاهري دشمنانو مقابله او بله روحاني مقابله. د روحاني مقابلې لپاره هم د رباط حکم دی چې رښتینې تیاری کوي هر وخت. فرمایي په لغت کې رباط نفس د انسان زړه ته وایي. او دا یوه لطیفه خبره ده چې اسونه هغه کار کوي، د کار وي چې کوم چاله چې تربیت ورکړی شوی وي. فرمایي چې نن سبا د اسونو د تعلیم و تربیت په هماغه لحاظ ساتل کیږي، هماغه شان د هغوی تربیت کیږي لکه څنګه چې ماشومان دلته په سکولونو کې په خاص احتیاط او په اهتمام تعلیم ورکړی کیږي. که دوی له تعلیم ورنه کړی شي، نو هغوی به هېڅ زده نه کړي او بیخي به بیکاره پاتې شي، او د فایده مند کېدو په ځای به خوفناکه او ضرر رسانه ثابت شي. نو دغه شان نفس ته هم د تربیت ضرورت وي، او هغه د کابو کولو ضرورت وي، د هغې له هم د تعلیم ورکولو ضرورت وي. نو رباط به هغه وخت چې کله انسان یو مؤمن علمي او په عملي طور د ترقې کوشش کوي، خپل نفس هم په کابو کې ساتي. د صحابه نمونه څنګه وي چې کوم هغوی کې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د قوت قدسی په نتیجه کې پیدا شوی وي، د دې به ځینې نمونې وړاندې کړم. یو خو موږ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نمونه د حضرت مسیح علیه السلام په اقتباس کې وکړه، چې هغوی خپل د کور ټول سامان د دین د ضرورت په وخت راخیستی او حاضر شوی وو. نو اوس د هغوی د انکسار او د خدای پاک د خشیت یوه واقعه وسوه. یوزل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ترمیز جیسے تکرار شو او باسوگت شو اور وہی افغان چکم آوازوں یعنی آوازوں اچھت شو یو بس سرا اور دینا پس چ خبر ختم شو نو حضرت ابو بکر حضرت عمر لاڑ او معذرت کو چی بے تکرار کے شاید چی آواز میں سے زیادہ اچھت شو سخت الفاظ بم استعمال کری ہوئی اور اسے کہوں معذرت کو حضرت عمر دا معاف قبول نے انکار کو نو بدی حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدمت کی حاضر شو اور دا واقعہ ورتا بیان کو عرض ورتو کو جس ساسو پر خدمت کی دا معافی لے پر حاضر شو ہیں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چھ خدا پاک دماغ خدا پاک معاف کرو ان کے لئے لکسات پس حضرت عمر تو ہم دا ندامت احساس شو چھ غلطی میں کرنے دا نو ہوئی ہم دا حضرت ابو بکر کور تے لانا چاہوئی تا معذرت کی بولتے چھ لانا نوئی کتے چاہیے پر کور کے نشتا نو ہوئی ہم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدمت کی حاضر شو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سنگا ہوئی اکتو نو دا خفگان نے مختق سر شو اور حضرت ابو بکر چھ دا اکتو چھ رسول اللہ دور ازاد خفتی دا حضرت عمر نا نو ہوئی دا خفو پسر کی ناستا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخیطا او عرض ورتو کو چھ غلطی زمان و تا سو عمر معاف کی نو داو دا ہوئی انکسار او دا خدا پاک ویرا او بیا حضرت عمر ہم شرمندہ ہو چھ معافی وقت اللہ راغلی ہو نو دا دونو طرف نا شرمندہ کی ہو دا حقا پاک معاشرہ ہو چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم فرمائلی ہو او پا دے کی چکم اسے دن کی ہو ہاغوی دا خدا پاک رضا ترلاسہ کا دا حضرت عمر دا عجزہ یا واقعہ دا چھ یو تن حضرت عمر توے چھ تاسو دا حضرت ابو بکر میں خائے میں پر دے حضرت عمر پر جڑا شو او ہاغوی فرما چھ قسم میں دا پا خدای وی چھ دا حضرت ابو بکر یو شپا او یو ورز دا عمر او دا هغه دا اولاد دا طول جن بہتر ہوئے ہوئے فرمائن چیزے تا تا دا هغه شپی او دا هغه ورز حال واورم چاچی پختانا کرے گا هغه ورتوی چی او جی واورو بھی راتا نوی ورتو فرمائن چی دا ہوئی شپا هغه شپا وا چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت لپر روان دا شپی او حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی سر وہ اور ہوئی ورز ہر ورز وا شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات شو اور دا عرب خلق دا منز و دا زکات نا منکران شو نو ہر وقت ہوئی زمان دا مشورے خلاف دا جہاد عزم کرے ہو اور خدا پاک ہوئی پدے کی کامیاب اکڑل اور ثابت ہے کہ جہوئی پہ حق ہوئی بیا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو بل جلیل القدر صحابی حضرت عثمان وو چې درم خلیفہ مو دا ہوئی صلی رحمی دا نور ډیر خصوصیات سره دا ہوئی پا جن کی ډیر نمائی وو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نا چې حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د ټولو نه زیات صلہ رحمی کوونکی وو او د ټولو نه زیات د خدای پاک ویره لرونکی وو کله چې د مسجد نبوی د توسیع معاملہ راغله او د دین لپاره د دې قربانۍ هم ډېرې کولې نو چې د مسجد نبوی د توسیع معاملہ چې راغله نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې ګر چاپرې چې څومره کورونه دي دا د جماعت کې شامل کړی شي زهره ده چې د لپاره به کورونه د خلکو نه په بیا اخیستل وو نو هغه وخت حضرت عثمان رامخکې شول یعنی په فوري طور یې ځان وړاندې کړو چې دا به زه په بیا واخلم او 15,000 درهم یې ورکړه او هغه زه ټول په بیا واخیستو مسلمانانو ته چې کله د اوبو تکلیف وو د اوبو تکلیف سره چې کله مسلمانان مخ شوي وو نو د یو کوې وو چې د یو يهودي ملکیت وو، او هلته نه په اوبه اخیستو کې به ګرانه پیښېده. نو هغوی هغه کوي د یهودي د خوښې په قیمت باندې اوبه واخیستو، مسلمانانو لپاره د اوبو انتظام وکړو. نو دا د خلکو همدردي وه د هغوی. بیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امیر معاویہ یو ځل چاته وویل چې د حضرت علی اوصاف بیان کړه، نو هغه ورته چې تاسو به واورئ چې زه به چې څه بیانوم، نو هغوی ورته چې هغه بیان کړه. ظاهره چې هغوی خبرو چې د دوی ترمنځ مخالفت و، نو هغوی چې او ضرور به اورم. نو هغوی ورته وویل چې خامخا اورېدل واورئ، اورېدل غواړئ نو واورئ. چې هغوی اوچته حوصله لرله، د مضبوط قوتونو خاوند وو، قوای مضبوط وو، او حتمی خبره به کوله او په عدل به فیصله کوله. د هغوی د طرفه به د علم چینه د هغوی د طرف نه به پیدا، او حکمت به د هغې د هر طرف نه څڅېدو. د دنیا او د دې د رونقونو نه به هغوی وحشت محسوسولو، او د شپې او د هغې تنهایۍ سره به دوی مینه کوله. یعنی د شپو چې کوم عبادتونه دي هغه د دوی ډېر خوښ وو، په ځای دی چې په دنیا دارۍ کې ملوث شي. وایي چې هغوی به ډېر جړل او ډېر زیات غور به کولو، او هغوی به موږ سره زموږ په شان اوسېده، ډېر ساده ژوند به وو. او وایي چې د قسم به د په خدای چې هغوی موږ سره د مینې او د محبت تعلق لرل، او هغوی ته موږ جوخت کړو، خو دې نه باوجود د هغوی د روب په وجه موږ د هغوی مخې ته خبره نه شو کولی. هغوی به د دیندارو خلکو عزت کولو، او مساکینو له به ځان سره ځای ورکولو، او طاقتور له به د هغه په باطل موقف کې به د تمې موقع دوی نه ورکوله. یعنی که څوک طاقتور دی او د دروغو موقف خپل کړی دی چې لالچ نه به فایده پورته کوي، نو دې موقع به ورله نه ورکوله، او ملته به رونیولو. او کمزوری به د هغوی د عدل نه مایوسه کېدو نه. نو دا خصوصیات و د حضرت علی. امیر معاویه چې دا واورېدو نو هغه وایي چې تا بالکل رښتیا وویلې، او په ژړا شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي و، حضرت عبدالرحمن بن عوف. په قربانۍ کولو کې د هغوی هم ډېر لوی مقام و، د مال په قربانۍ کې ډېر مالدار سوداګر و، دولت هم ورسره ډېر و. نو یو ځل یو تن د خانقاه طواف کولو، او د چا آواز واورېدو چې هغه دا دعا کوله چې خدای ما د خپل د نفس د بخل نه محفوظ وساته. نو چې هغه وکتل چې دا څوک دی، نو هغه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه. یو ځل د دوی یوه تجارتي قافله مدینې ته راغله، نو هغې کې په بوسو اوښانو غنم او نور سامان وو. نو مدینې کې چې خبره خوره شوه چې یو دونه لویه قافله راغلی ده، نو حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها ته هم ورسېده. نو حضرت عائشې دا وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نه اورېدلی دي چې عبدالرحمن جنتی دی. چې دوی ته دا اطلاع وشوه، نو د حضرت عائشې په خدمت کې حاضر شو چې زه تاسو ګواه کوم دا لویه قافله چې د اوس اوښانو ده، دا د خدای پاک په لاره کې ورکوم سره د اوښانو. نو د حضرت عبدالرحمن د مقام اندازه د دغې خبرې نه ولګوئ چې یو ځل د خالد تکرار د حضرت عبدالرحمن سره شوی و. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی وو چې یا خالد، زما صحابه ته څومره وې که تاسو کې چا د احد غر عمره هم سره زر د خدای پاک په لاره کې ورکه، نو د عبدالرحمن بن عوف د هغه سهار یا ماښام ته نشي رسېدله چې کوم د خدای پاک په لاره کې جهاد کې تیر کړی دی. بیا یو صحابي و، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د هغوی د ایمان واقعه د اسلام د قبولولو نه پس داسې بیانېږي. پخپله هغوی دا وایي چې ما چې کله اسلام قبول کړو، نو زما مور راته وایي چې دا تا څه نوی دین خپل کړی دی، ته به بهرحال دا دین پرېږدی، یعنی زه به هېڅ نه کړم، هېڅ به نه څکم. نو ما ورته وایي چې مورې داسې ونه کړې، ځکه چې زه داسې بېخي ونه کړې، ځکه چې زه خپل دین نشم پر خدای خو یغه اونم منله او درش په درې ورځې تیرې شو پغې ایسونه خورو نه اسس کلی وو او د ولګینه بدحل وو نو چې بیا زغل لړ مو ته نو چې قسم دې په خدای تاسو بزرګاو جوندونه وی هغه یو یو تاسو نزی نو الله به هم ز خپل دین پرې نه دم نو هغه چې د خپل د زوی دا ازم وکړو نو بیا خوراک سکاک شروع کړو خدای پاک دا فرمایي چې د مور پلار خبره منی د هغوی خدمت کوي خو چې چېرته د دین معامله راشي چېرته چې د خدای معامله راشي هلته به تاسو بهرحال د خدای پاک خبره اورئ بیا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خدمت او د هغوی لپاره د بیره ورکولو هم موقع دوی ته ترلاسه شوې وه حضرت عایشه بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله مدینې ته راغله نو په ځینو ورځو کې یا سهار ورځو کې حالات ښه نه وو نو د هغې په وجه به دوی د شپې فارم نه شو دکېدې او یو شپه هغوی فرمایي چې ډېرې شپې داسې تېرې شوې او یو شپه هغوی دا وفرمایل چې که د شپې د خدای یو بنده پیره ورکړي نو څومره به ښه وي نو یعنی کومه خطره چې کومه وه که هغه نه وي نو زه به ارام وکړم لږ چې کوم معمولي ارام به هغوی کولو نو فرمایي چې هغوی چې دا خبره لا کوله چې د ناڅاپه د وسلې سره آواز راغلو نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې څوک دی دوی ولې ځواب ورکړ چې زه ساد یم نو هغوی ورته وویل چې څنګه راغلې یې نو هغوی ورته عرض وکړه چې ستاسو د حفاظت باره کې خطره پیدا شوې وه نو ځکه پیره ورکولو له راغلی یم نو هغه شپه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فارم اوده شو او هغوی ته دعاګانې کولې بیا یو صحابي وو حضرت زبیر بن العوام په هغوی کې د خدای پاک ویره ډېره وه او د هغوی زوی د هغوی نه تپوس وکړو یعنې دوی د خدای پاک دونه ویره لرله چې څه غلطه خبره ونه کړم چې د خدای پاک ګرفت کې راشم یو ځل ته نه زوی تپوس وکړو چې د نورو صحاباو په شان تاسو ډېر په کثرت احادیث نه بیانوئ نو هغوی چې کله نه چې ما اسلام قبول کړی دی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه بیل شوی نه یم او همیشه هغوی سره سره به پاتې کېدم خو زه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه تنبیه نه یریږم ډېرې خوینې ورسره پاتې شوم ډېرې خبرې مې اورېدلې دي او ډېرې حوالې دي ما سره او ډېر روایتونه دي خو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه انتباه نه ویریږم چې چا چې زما طرف ته غلطه خبره منسوبه کړه نو هغه د جهنم کې بیا خپل ځای جوړ کړي نو ځکه څه داسې خبره ونه شي چې زه پرې پوه شوی نه یم او هغه لته مشهوره شي نو په دغه وجه زه ویره لرم او د هغوی بادري دومره د هغوی شجاعت او بادري دومره زیاته وه چې کله د اسکندریه محاصره اوږده شوه نو هغوی د کلې چې کومه کلا وه د هغې په فصیل باندې دوی پارسنګ لګولې وو او د ختو کوشش پرې کړی وو او ملګري ورته وویل چې په کلا کې سخت تاون خور شوی دی نو دوی ورته وویل چې هېڅ فرق نه پرېوځي مونږ هم د تا نه د تاون لپاره یو هغوی خبره ونه منله او د کلا په دیوالونو وختل ډېر مالداره وو چې کوم مال به راتلو نو د هغې اکثره حصه به د خدای پاک په لاره کې صدقه کړه د یو صحابي ذکر مې لګېږي چې نامه یې طلحه بن عبیدالله ده هغوی هم ډېر مالداره وو او د خدای پاک په لاره کې به خرچ کول یو ځل د خپل د جایداد یوه برخه ولکه درهم هغوی په قیمت د جایداد یوه برخه یې په ولکو درهمونو حضرت عثمان باندې خرڅ کړه او هغه ټول مال یې د خدای پاک په لاره کې خرچ کړ ملمستیا هم د دوی یو خاص وصف وو یو ځل د یو قبیلې د مفلوک الحال کسان راغلو اسلامي قبول کو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لراغ لنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انہا تپوسو کو چلے دید کفالت زمان اوری سو کخ لی نوزد تلہا خپ رزا ورت آو اوکا ادری وانا خپل کورتا بوتل حلتے ایسار کو داگی نزوانی کولا او انتر دے چی مستقل دا کور خلق کرل تر مرگ پورے حضرت الحد د ملګرتیا او د ورولۍ رشته به هم خطر سره کوله. حضرت کابر ملک انصاری چې کله په غزوه تبوک کې د نه شاملېدو په وجه هغوی ته د مقاطعې سزا شوې وه، او چې کله رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغوی د معافي اعلان وفرمایلو د خدای پاک په حکم، او هغوی د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم مجلس ته حاضر شو، نو حضرت طلحه ورته رامنډه کړې وه او د دې استقبال لپاره رامخ شوي وو. لاس یې ورسره ملاو کړی وو، مبارکي ورله ورکړی وو. حضرت کعب همیشه دا وی چې د حضرت طلحه په شان استقبال او ګرم جوشي بل چا نه وه ښودلی. یو خوبي چې د ښځو سره تعلق لري خاوندان سره، د هغه هم د هغوی یوه اهلیه بیانوي چې دی حضرت طلحه به ښه خوشحاله خوشحاله کور ته راتله. ډېر به کارونه مصروفه به وو، هر څه وو، خو چې کور ته راتله نو بد شکل به نه جوړولو، داسې چې کوروالی وویرېږي او یو طرف ته شي. ښه خوشحاله مسکې به کور ته راتلو، او ښه خوشحاله مسکې به بهر تلو، او کوروالو سره به همیشه نیک سلوک کولو، همیشه به خوشحاله وو. دا نه چې کور کې یو مزاج یو بهر بل، او هغې دا وي چې څه به هم چې ترې غوښتنه بخل به نه کول، او چې سم به ترې غوښتنه نو ور به یې کوو، که خاموشه به نو د وختو انتظار به هغوی نه کولو. دا نه چې غواړو نومله به ملاوېږي، بلکې څه چې ضرورتونه به هغوی پخپله به یې کته، او کوشش به یې کول چې په څه طریقه د کورولو ضرورتونه پوره کړم. د هغوی څلور ښځې وي او څلور ورونه ډېرې خوشحاله وي. هغوی وایي چې نیکي به چې مې ورسره کوله نو شکرګزاره به وو، او غلطي به م چې کوله نو معاف کولو به. نو دا هغه اصولونه دي چې په کورونو کې د سکون سبب جوړېږي، چې د ښځو د خاوند رشتې مضبوطوي. نو دا هم موږ لپاره یوه نمونه ده. یو صحابي عبدالله بن مسعود د هغوی د خلافت د اطاعت واقعه داسې بیان شوې ده چې هغوی حضرت عمر ته کوفې د خلکو د تعلیم و تربیت لپاره لیږلي وو، او د کوفې خلکو ته ولیکل چې مدینې کې د دوی ډېر ضرورت دی، خو ستاسو له خاطره قرباني کوم، ستاسو تربیت لپاره دې رالېږم نه یم. نو دا مقام و د هغوی. حضرت عثمان هم د هغوی دا مقام قائم ساتلی وو، او بیا د بلکې د کوفې امیر دوی مقرر کړي وو، ورسره قاضي او د بیت المال نظام هم دوی سره وو. بیا د ځینې مصلحتونو په وجه د کوفې د خلکو شیرپسندی هم روانه وه، او مسئلې پیدا کېدې د هغې په وجه. نو حضرت عثمان دوی د عمارت نه لرې کړل، واپس مدینې ته راوبلل. نو د کوفې خلکو ورته وویل چې تاسو واپس مه ځئ، همدلته پاتې شئ، دا زموږ ذمهواري ده چې تاسو ته به هیڅوک هم څه نقصان نه رسي. نو حضرت عبدالله بن مسعود وفرمایل چې د وخت د خلیفه اطاعت په ما واجب دی، او زه بیخي دا نشم زغملی چې د هغوی نافرمانی وکړم او د فتنې یوه لاره پرانیزم او مدینې ته واپس لاړم. د دې باره کې یو راوی دا وایي چې ما زه د صحابهو ډېر مجلسونو کې ناست یم، خو د عبدالله بن مسعود چې کومه د دنیا نه بې رغبتي وه او د آخرت سره چې کوم رغبت هغوی لرلو، د هغې خپل یو شان وو. په ظاهري طور هم هغوی ډېر نفاست پسند وو. د دنیا نه بې رغبتۍ نه باوجود دا وی یو خادم دا وی چې بهترین قسمه جامه به هغوی اغوستا، او اعلی خوشبو به هغوی لګوله. او د دې باره کې زتل دا وی چې د هغوی خوشبو به داسې وه د اعلی قسمه چې د شپې په تیاره کې به هم د خوشبو نه به خبر شو چې عبدالله بن مسعود را روان دي. نو د دنیاوي سیزونو استعمال خو کول هغې، خو دنیا طرف ته رغبت هغوی نه لرله. بیا حضرت بلال دي چې هر قسم تکلیفونه برداشت کول، خو د یو خدای ناره هغوی همیشه اوچت بلنده کړې وه، او په سختو کاڼو او په ګرم شګې باندې به هغوی راکاګل کېده، خو دین باوجود هغوی په خپل ایمان قائم وو او احد احد به ویلو، لا اله الا الله محمد رسول الله به ویلو. بیا سعد بن معاذ چې کوم انصاري وو، هغوی په جنگ بدر کې د انصارو نمایندګي کوله، او د انصارو نه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کمه توقع وه، نو په هغې باندې هغوی بیخي پوره شو او عرض ورته وکړو چې یا رسول الله، موږ په تاسو ایمان راوړی دی، ستاسو تصدیق هم کړی دی او گواہی ورکړی چې ستاسو راوړی تعلیم په حق دی، او موږ په دې تاسو سره ښه پوخ لوس کړی دی چې موږ به همیشه ستاسو خبره اورو او فوراً به اطاعت کوو. نو یا رسول الله، ستاسو چې څه اراده ده د دې مطابق تاسو مخکې شئ، انشاءالله موږ به تاسو سره یو. او که تاسو موږ ته حکم وکړئ چې سیند ته ورکوز شئ، نو موږ به ورکوز شو او یو هم به موږ کې وروسته پاتې نه شي، او موږ دشمن سره مقابلې نه ویریږو نه، او موږ ښه خبرو چې مقابله څنګه کول. موږ کامل امید لرو چې خدای پاک به تاسو ته زموږ له طرفه هغه څه ښایي چې ستاسو سترګې به پرې یخې شي. نو تاسو چې چېرته غواړئ موږ به اوسئ. نو دا هغه خلک وو چې خپل لفظونه پوره کړو، خپلې نمونې قائمې کې، خدای پاک دې نه راضي شو. دا د صحابه یو څو نمونې دي، او تاریخ خو د دغو نمونو نه ډک پروت دی. دا هغه خلک دي چې موږ لپاره قابل تقلید دي. حضرت مسیح علیه السلام فرمایي چې د قرآن په پرېښودو کامیابي ترلاسه کول یو ناممکن او یو ګران کار دی، او د داسې کامیابي خیال او داسې کامیابي صرف یو خیالي خبره ده چې کم په تلاش کې دا خلک لګېدلی دي. د صحابه نمونه ځان ته مخې ته کېږدي، ګوري چې کله هغوی د پیغمبر علیه السلام په قدم روان شو، دین یې په دنیا باندې مقدم کړو، نو هغه ټول لفظونه چې خدای پاک هغوی سره کړي وو هغه پوره شو. په سر کې مخالفانو به ورپورې خندل، بهر به هغوی په ازادۍ نه شو تللی، نه بادشاهیې دعوې به کولې، خو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په اطاعت کې چې هغوی ځان ورک کو، نو هغه صحیح ترلاسه کړه چې په ډېرو پیړو کې د هغوی برخې کې نو راغلی. بیا هغوی قرآن او رسول الله سره صلی الله علیه وآلہ وسلم سره مینه کوله، او د هغوی په اطاعت کې او د هغوی په قدم روانېدو کې به شپه ورځ کوشانه وو. د هغو خلکو په قدم بیخی، یا د هغوی په رسمونو په رواجونو به بیخي نه روانېده چې چاته کفار ویل کېږي. یعنی د کافرانو چې کوم کارونه هغه دي بیخي پریښي وو چې کله دوی ایمان راوړو او خالصتاً د اسلام په تعلیم باندې عمل شروع کړو. نو تر څو چې اسلام په دغه حالت کې وو، نو هغه د اقبالو د عروج زمانه وه، عمله بیا اسلام ترکین کول. او په یوه موقع هغوی فرمایي، د صحابه فضل هغوی بیان فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم صحابه داسې وفادار او مطیع وو، د فرمانبردار وو، د هغوی د فرمان داسې اطاعت به هغوی کولو چې د یو نبی په شاګردانو کې داسې نظر نه ملاویږي، او د خدای پاک په احکامات هغوی داسې قایم وو چې قرآن د هغوی د تعریفونو نه ډک دی. لیکلي دي چې کله د شراب د حرمت حکم نافذ شو، نو څومره چې شراب دوی سره په لوښو کې پروت هغه دوی ټول توی کړو، او چې دومره شراب دوی توی کړو چې نالۍ ته نه ډکل شي، او بیا هیچې دم داسې دا غلط کار دوی نه ونه شو چې یو ځل یې توبه وکړه شراب نه، نو بیا یې هیچې دم ونه څښل او د شراب پاخه دښمنان شو. ګوري دا څومره ثبات او د اطاعت باندې د هغوی استقلال و، د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په اطاعت او په کومې وفادارۍ، په مینې او په ارادت او په جوش هغوی دا کړی دی، بل هیچا چیرې نه دی کړی. د موسی علیه السلام د جماعت حالت چې لولو نو معلومیږي چې هغوی ډېر ځل کاڼي ورول غوښته، او د حضرت عیسی علیه السلام حواریان خو داسې کمزوري او ضعیف الاعتقاده وو چې په خپله عیسایان دا مني چې حضرت مسیح علیه السلام په انجیل کې هغوی ته سست اعتقاد ویلی دی. هغوی د خپل استاد سره سخته غداري کړې وه، د بې وفایۍ نمونه ښودلې وه چې د مصیبت په وخت کې هغوی نه بیل شوي وو. یو دی گرفتاره کړل او بل پرې لعنت ویلی وو، خو صحابه رضوان الله علیهم داسې ارادتمند او جانساره وو چې خدای پاک په خپله د هغوی ګواهي ورکړې ده چې هغوی د خدای پاک په لاره کې د ژوند قربانولو نه هم دریغ نه و کړی، او د هر د ایمان هر صفت په وجه موجود وو. عابد، زاهد، سخی، بہادر، وفادار، دا د ایمان شرائط بل یو قوم کې هم نه وو. هغوی فرمایي چې څومره مصیبتونه او تکلیفونه د اسلام په سر کې صحابه زغملی وو، د دې مثال بل یو قوم کې نه ملاویږي. دا هغه بادر قوم وو چې دا مصیبتونه زغملی وو خو اسلام یې نه پرېښی. د مصیبتونو انتها په هغوی باندې شوی وه چې وطن پرېښودو باندې دوی مجبور شوي وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هجرت باندې دوی مجبور شوي وو. خو چې کله د خدای پاک په نظر کې د کافرانو شرارتونه د حد نه زیات شو او د سزا قابل وګرځېده، نو خدای پاک همدغه صحابه مامور کړه چې دغه سرکشه قوم له د سزا ورکړي. نو دغه قوم چې په جوماتونو کې به شپه ورځ د خپل خدای عبادت کولو، او چې شمیر کې چې ډېر لږ وو او سهیز د جنګ سامان هم ورسره نه وو، نو هغوی د مخالفانو د حملو درولو لپاره د جنگ میدان ته ورکوز شو او د اسلام دفاعي جنګونه دوی کړي وو. بیا یو ځای کې دوی په اختصار فرمایي چې د رسول الله او د صلی الله علیه وآلہ وسلم او د صحابه کرام رضوان الله علیهم زمانې ته که وکتی شي، نو معلومیږي چې دا خلک ډېر ساده وو. داسې لکه چې یو لوښی دی چې کلی کړی شي او صفا او ستره شي، نو همدغه شان د دوی زړونه وو چې د خدای پاک د کلام د انوارو نه روښانه او د نفس د قدرتونو چې کوم زنګ وي د هغې نه بیخي صفا وو. یعنی د قد افلح من زکاها، رښتونی مزداق وو. بیا هغوی فرمایي چې که انسان دغه شان صفا شي او ځان د قلیدار لوښي په شان دی منوره کړي، نو د خدای پاک د انعاماتو خوراک په هغه کې واچولی شي. خو څومره انسانان داسې دي چې داسې د قد افلح من زکاها مزداق دي. نو موږ ته کوشش کول پکار دی چې موږ خپل اصلاح وکړو او د خپل د زړونو د لوښي صفا کړو، او چې حضرت مسیحمود علیه السلام او حضرت مسیحمود علیه السلام چې موږ منلی دی، د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم رښتونی عاشق چې موږ په دغه زمانه کې منلی دی، په هغو ټولو خبرو باندې عمل کوشش دی موږو چې حضرت مسیحمود علیه السلام بیان فرمایلی دی، او چې نمونې مخکې خو په سنت کې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم قائم فرمایلی وو، بیا د هغې نمونې موږ ته د هغوی صحابه وښودلې. نو عمله بیا موږ حقیقي مسلمانان جوړېدی شو. خدای پاک دې موږ د توفیق راکړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ